د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېو منې ز بشیر غواخم او تاسو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخیری غړې کې هرکلی و ما له پنځو څخه تر شپږو بجو پورې تاسو بیلابیل رپورټونه واوري هیله ده چې تاسو را سره تر اخره پورې پاتې شئ چې تازه حالات باندې تازه پیښو باندې تاسو ډیر څه لرو لومړی به فرخنده اسد تاسو د یو خبرونه
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي پوز غواړي چې ځان له سیاست لري وساتي په جنوبی وزیرستان کې ځایی مشرانو د سیمې د امنیت په اړه یو جرګه کړې او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې لا هم روانې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې پوز ځان له سیاست لري ساتلې غواړي چې همدا سپات شي پرون په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې بيغونډه تا د وینا پر مهال د پوز مشر چې په دوه میاشتو کې د خپلې دوه میترې کلنې دورې تر بشپړې دوه وروسته د خپلې چوکۍ د پریښودو ژمنه هم تکرار کړه او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي له غونډې وروسته جنرال باجوا د امریکا د دفاع له وزیر سره د لیدنې لپاره پینټاګان ته ولاړ د جنوبی وزیرستان مسجد قام مشرانو ځوانانو نن په کوټکی کې په یو جرګه کې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده د جرګې مشران وایي د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي او زیاتوي په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو ذمہواري ده د دغه جرګې یو مشر مولانا صالح شاه نن په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې د نامنیو د پیښو وروسته د ځایي خلک بې ځایا نه تنګول کیږي
مردا یہ چې دا تکلیفونه دا نه جوړیږي حکومت ذمہ اور دی هر غره باندې په هر سار باندې مرشیر ته جوړ شوی دی ځو په ځو چې کوشتیا جوړ شوی دی په زرین افواز دولت اپروت امن دې کور دی امن دا دې روح علی پته کې
بلخوا د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی حالات ښه دي او دا چې پولیس او پوز د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي او په دې اړه خپله ذمہواري ترسره کوي بلخوا د مسجدو مشرانو د سیمې د امنیتی حالاتو په اړه د روانې میاشتې په شپاړسمه په سروکۍ کې یوه بله جرګه هم رابللې ده د بلوچستان د هرنایی په خوست سیمه کې د عوامي نیشنل ګوند یو سیاسي فعال د وژنې خلاف د پیل شوي احتجاجي پرلت مشرانو له هغې وروسته خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې ځنډولې دي چې حکومت یې د زیاترو غوښتنو د منلو ژمنه کړې پرون د اکتوبر په څلورمه د کورنیو چارو سلاحکار میر سیالانګو او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلۍ غړي اصغر خان ترین خوست ته ورغلل او هلته یې د احتجاجي پرلت له مشرانو سره ولیدل له مشال ریډیو سره په خبرو کې نن اصغر خان ترین وویل چې حکومت د پرلتوالو زیاتره غوښتنې منلې دي چې پکې د وژل شوي سیاسي فعال خالق داد بابړ کورنۍ ته 15 لک روپۍ او د ژوبلو کسانو کورنیو ته 15 لک روپۍ ورکړي او د دغه پیښې د پلټنو لپاره یوه کمیټې هم جوړه کړې ده د هرنایی په خوست سیمه کې پرلت تر هغې وروسته پیل شو چې د اګست په 14 د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ضد د مظاهرې پر مهال د عوامي نیشنل ګوند یو ځایي غړی خالق داد بابړ په ډزو وژل شو او کسان نور ژوبل شول د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مرستیاله مشره مریم نواز نن د اکتوبر په 15 لندن ته روانه شوې ده ځینو پاکستاني رسنیو ورکړي چې مریم نواز په هلته په لندن کې د شخصي مصروفیتونو له وجې تر یوې میاشتې پورې ساروي مریم نواز پرون له هغې وروسته په لاهور هایکورټ کې خپل پاسپورټ ترلاسه کړ چې د سپتمبر پر 9 د اسلام آباد هایکورټ د لندن د ایون فیلډ په نوم د اپارټمنټونو لرلو په قضیه کې بری وګرځوله په 2013 کال کې د قومي احتساب ادارې یو عدالت هغې ته د 9 بند سزا اورولې وه او له نوموړي نه یې پاسپورټ هم ضبط کړی و او بل خبر دا چې په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې جنۍ ته وژل کېدو له امله د حکومت ضد مظاهره چیان په 18 ورځ هم په لارو کوڅو کې راوتلي وو بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولس ته یووالي غږ کړی دی پرون د پوهنتونونو او هایسکولونو زده کوونکي د هغې مظاهره کوونکو سره ملګری شول چې د پولیسو په تحویل کې د 2 کلنې مهسا امینی د مړینې نه وروسته راپارېدلې وو. مهسا امینی پولیسو د حجاب د قانون څخه په سرغړونه نیولې وه. په سوشل میډیا په خپرو شوو ویډیوګانو کې د ایران په تهران، کراچ، شیراز او اصفهان کې ناکراری لیدل کېږي، چېرته چې مظاهرچیان د حکومت ضد شعارونه ورکوي. دا خبرونه
اوریدونکو فرخندا ست تاسو د دې خبرونو ول په دې غړي کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا امریکا ته ورغلی وايي پوز به نور په سیاست کې ګوتې نه وهي. په پاکستان کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطان یا کینسر مړې کیږي. د دې کینسر نه هیڅ دي،
سینه کې غوټه مې محسوس کیږي. دا به همیشه ډاکټر ته خوي. دین علاوه چې کوم علامات دي هغه کې چې سینه کې درد کیږي، سینه دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي.
د بلوچستان کروندګر وایي سیلابونو یې ځمکې او فصلونه وړې دي او دوی په ارزانه بیه تخمونه او سره غواړي.
دا په سبسیډي باندې یعنی په انتهایی کم قیمت باندې دي او زمیدارانو ته ملاو شي.
د کورمی خلکو د ډیورنډ کرخي اغاړه خپلو سیلاب او زلزلہ ځپلو عزیزانو ته مرستې لیږلې.
موږ پر می تورا توی بنګر قومونه دي هغه افغانستان خپلون ته د پیغام ورکو سم سامان نه ورکو بلکې نه ورکو.
د دې ترڅنګ ځینې نور ریپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیده. پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په واشنگټن کې د امریکای دفاع وزیر او نورو چارواکو سره کتلی دي. په دې ملاقاتونو کې نوموړی پر امنیتي موضوعاتو تر اغېز سره په مبارزه غږېدلی دی. هغه امریکا ته په داسې وخت کې سفر کړی چې د نومبر په میاشت کې د هغه کاري موده ختمیږي. د دې سفر په اړه زموږ همکار شاهین بنیری په اسلام آباد کې زموږ له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي. هغه ورته داسې معلومات ورکړي.
اول خو بلار شو د پاکستان د فوج لخوا چې نن سهار کوم یو بیان خپور شوی دی، نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان د فوج مشر په امریکا کې چې هغه واشنگټن کې موجود دی، هغه د امریکا د دفاع وزیر سره لیدلی دی، د چې کملتا د ملي سلامتیا مشاور دی، مشیر دی، هغه سره هم غونډه کړې ده. او دینا د وچ کم د امریکا د استخبارات د سی ای ای چې کم مشر دی هغه سره ویل دي، او د سره سره بیا د امریکا نای چې کم صد وزیر ده هغه سره هم جلا جلا غونډه کړې. دا زما په نظر دار چې کړه سفر شروع شوه د تیر د ګل دور زنا دا غین پس د مهمه غونډه ویره ده. په بیان کې خو صرف فقط دومره ویل شوی دي چې د شکریا ادا کړی ده د امریکا لخوا چې سیلاب زپل خلکو سره کوم امداد شوی دی، او بیا عمومي د افغانستان ذکر هم پکې شوی دی چې می امنیت خبره ده، خو هغه عمومي بیان دی او دا جاری شوی دی. لیکن زما نظر ته دی چې سفر په دې مهم دی چې پاکستان غواړي امریکا سره خپل تعلقات هغه نارمل حالت ترا ولی، ځکه په دې رسټو کې لګ په تعلقاتو کې مشکلات وو. او خو کو ګورونو د امریکا او د پاکستان تعلقات تر څه حد واپس خپل نارمل حالت ته قرار روان دي. یو خدا د 2019 کال وروسته د پاکستان د فوج ان جنرال باجوا د سفر شوه دی امریکا ته. په دې وسوک تاسو غره 300 میلیون ډالر امریکا اعلان کړو، یو 100 میاشتې وړاندې چې پاکستان سره کوم مغه جنگي الوت کې دی F-16 داګه په دې امداد اعلان وکړو. نو پاکستان بیا غواړي او کله اوس چې د وزیر اعظم تل ولته ملاقات نشو، بیا د لاول بوتو ډیر ورځې ته پاندې چې پاتې شي، او امریکا هم غواړي چې پاکستان سره تعلقات بیا وساتي لکه اگر انګ نارمل حالت ته واپس راشي. نو دغه خبره دواړو په دې باندې سوچ کړی دی، او څه ډېر حدا پاره کې دی بدلی شوی هم دی.
اوریدونکو تاسو زموږ همکار طاهر خان اوریدو چې له اسلام آباد تاسو د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په اړه خبرولې چې امریکا ته روان کړی دی. پام دې اړه باندې تاسو یو مرکه هم درورو. د پاکستاني پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې امنیتي ځواکونه به له سیاست لري وي او ګوتې به نه پکې وي. هغه دا خبرې د امریکای په دوره کړی دي. د باجوا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې په پاکستان کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان بیا بیا پر پوز غږ کوي چې د شهباز شریف په مشرۍ د اوسنۍ ائتلافي حکومت د مشرانو ملګرتیا دې پرېږدي. د جنرال باجوه د خبرو پاړه زموږ همکار داود خټک د سیاسي چارو په خبريال هارون رشید سره مرکه کړو. بسر کې تی پوښتنه کړې چې باجوه ولې په واشنگټن کې دا بیان ورکړو ضرورت یې څه پېښ شو؟
بس پہلا ځل نه دی چې پاکستان فوج دا څه بیان ورکړی دی، خو که عملی توګه وګورئ نو پاکستانی سیاست کې که فوج نه هم غواړي نو سیاستدان غواړي چې فوج د هغوی سایډ باندې وي. نو چې څو پورې سیاستدانان دونه بالغ نشي چې فوج هډو ذکر پری دی او مداخلت نه غواړي او حمایت نه غواړي، یو خو هغه پورې دا نشي کېدی. او بل دا دی چې فوج په خپل هم ماضی کې مونږه قتل دی په پاکستان تاریخ کې یو کردار لوبولې دی، حکومت کې هم راغلی دی، حکومت اقتدار هم اغستې دی.
تاسو چې کومه خبره وکړه د سیاستدانانو په رویو کې د یعنی د میچوریټي یا د پوخوالي راتلل، هغه ته هم راځم، خو د جنرال باجوه په داسې وخت باندې دا بیان ورک چې د د د کار موده ختمېدو کې یوازې دوه میاشتې پاتې دي. دویمه خبره دا ده چې دی په واشنگټن کې موجود دی، ولی جنرال باجوه ته دا ضرورت پیښ شو چې یوازې دوه میاشتې د خپل کار مودې ختمېدو نه مخکې داسې بیان ورکړي؟ او دویم دا چې د ده دا بیان د امریکا د خلکو لپاره دی، د هغه ځای د چارواکو لپاره دی، که نه دا د پاکستان د خلکو لپاره دی او د چارواکو لپاره دی؟
نو ښکاري خو دغسې چې د پاکستان چې کوم خلک دي هغوی لپاره دا بیان دی، او چې خلکو کې کوم یو تشویش دی یا یو هغه ده چې را فوج اوس هم کردار لوبوي په پاکستانی سیاست کې، نو هغه چې کوم یری دی هغه لری کولو یو کوشش دی جنرال باجوه طرف نه. خدا د امریکای د لپاره هم مهم بوي، امریکا هم په پاکستانی سیاست کې یو کردار لري او یو اهمیت لري.
بلخوا هرون صاحب، جنرال باجوه د اقتصاد ذکر هم پدې کې کړی دی، دی وایي چې تر څو پورې د پاکستان یو مضبوط اقتصاد نه جوړ شوی نو تر هغې پورې پاکستان ډیپلوماسي هم په سمه توګه نشي کولی. د دې داسې ښکاري چې دا د پاکستان په پوز کې د یو ادارې په توګه، د یو انسټیټیوشن په توګه هم دغه سوچ موجود دی چې په اقتصاد باندې اوس توجه وشي.
خامخا پاکستان خو تاسو خبرې چې کوم اقتصادي حالات دي سخنه دي، او دې کې چې کوم بیا سیاسي کړکېچن دی هغه د وجه هم نور حالات خرابېږي لګیا دي. مخکې سلور کال عمران خان هم ډېر کوشش وکړو خو اقتصاد تینا سم نشو، بیا اوس دا شهباز شریف حکومت رالو نو دیم کوششونه خو کوي، خپل وزیر خزانه هم بدل کړ، خو اوس هم مسائل شته. پاکستان سره ډالر نشته چې دوی خپل قرضې ادا کړي، د دوی چې کوم ذمہداریاں دي انټرنیشنل هغه باندې هغه پوره کړي. نو زما په خیال د باجوه دی وخت کې تګ امریکا ته یو مقصد دغه هم دی چې پاکستان چې کوم د اقتصادي ستونزې دي هغه کې د امریکا امداد چې دی هغه ترلاسه کړي.
هرون صاحب، تاسو په سر کې وایئ چې تر څو پورې چې سیاستدانان نه بالغ شوي، نو ماته اسې ذهن ته یو پوښتنه راغله چې آیا بېنظیر بوټو او نواز شریف چې کوم د جمهوریت د ساتلو لپاره یو لوزنامه کړی و، بیا د اغینه پس په سیاست کې خو ډیر بلوغت تر سترګو شوی، نو آیا سیاستدان بالغیږي نه او که سیاستدان بلوغت ته پریښودل کیږي نه؟
دواړه خبرې دي صحت پورې. زما په خیال چې کوم پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون کې لوزنامه شوی او نیچا کې جمهوریت، هغه نه پس دا دوه جماعتونه خو سه یو هغه لایه عمل مشترکه اختیار کړ، خو بیا مشکل دا شو چې پکې یو بل پارټي رااله، پی ټی آی عمران خان مخې ته رالو،
دا هم پوښتنه ده چې راغلو کرا وصل شو.
راغلو مطلب راوستل شو، دا هم پاکستان کې خود یو هغه هم سیاستدان باره کې هم دانش ویلې چې را بغیر د اسټابلیشمنت امداد یا غید اثر د لاندې دی مخه ته نه دی راغلی. مصیبت هم دا ده چې فوج چې سو پورې سیاستدانان او فوج خپل کې کینی او یو غټ ګریټر دا چې یو اګریمنت وشي چې را تاسو خپل کار کوي مونږ خپل کار کوو، هغه پورې دا مسئلے به روان وي. خو چې مشکل دغه دی چې هر چا خپل مفاد زیات ګڼلی دی او زیات اهمیت والا ورکړی دی، قومي مفاد که څوک اهمیت نه ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدن کو بالکل تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونې هر ورځ د سحر لنه هو د مخام تر شپګو واوري، یعنی نه هڅه خبرونې موږ ته سحر ورځ کو او په اړه باندې موږ ته نظر راکړي چې څنګه لنور پسې خی کوي شو. د بلوچستان په هرنای کې هغه پرلت زندول شوې چې نږدې دوه میاشتې مخکې پیل شو. د خلکو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کول چې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي سیاستوال خالق دادی وژلې دي. پوځ دانه منله ویلې چې نوموړی د وسلوال سره د نښتې په مهال وسلوالو وژلې دي، خو ځایي خلکو ویلې چې خالق داد د یوې سولیزې مظاهرې په وخت د سرتیرو په ډزو وژل شوی. پرلتوال دوایی که دو دوی غختنی پورا نشوی دوی با یوه میش روست بیا مظاهری شروع کی. دو دوی غختنی چه دی او چارواکی پاره چه وی دا ایوب ترین پریپورت که برو.
د بلوچستان د کورنی چارو سلاحکار میرزا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکی د اسمبلی غړی اصغر ترین د اکتوبر په څلورمه نیټه د یوې ورځې په دوره د ارنایي و خوست تللی او هلته د پرلت د مشرانو سره د دوی د غوښتنو او د پرلت د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. د دې په نتیجه کې د پرلت مشرانو د 250 د احتجاج وروسته خپل پرلت د یوې میاشتې پورې ځنډولی دي. په دې ترڅ کې د اکتوبر په 15 نیټه د بلوچستان اسمبلی غړی اصغر ترین د کورنۍ چارو د سلاحکار میرزا لانګو په نمایندګۍ د مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حکومت لخوا د اګست د 14 نیټې په پیش کې د وزل سوي خلکداد بابر و کورنۍ ته 15 لک او زخمیانو ته 15 لک روپۍ ورکول سوي دي. دغه ډول د یادې پیش په اړه اف آی آر هم درسوي دي. د نوموړي په وینا چې د ځینو نور غوښتنو د اواري په اړه د پرلت د مشرانو په مشوره سره د بلوچستان حکومت د کورنۍ چارو د سلاحکار میرزا لانګو په مشرتابه یوه کمیټې جوړه کړې ده، څوک چې په یوه میاشت کې دننه پر باقی پاتو غوښتنو باندې عمل یقیني وګرځوي. په دې ترڅ کې چې مکله د ارنایي په خوست کې د پرلت کمیټې د مشر او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د صوبایي صدر احمد جان سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ارنایي او خوست د ښاري برخو څخه د سردی اسکرو د چوکۍ د لری کولو سره سره د بتخوري مطالبه لا ندی منل سیوی پر کوم باندې چې بدوی د حکومت سره په ګډه کار وکړي.
مطالبه زموږ د جوډیشل کمیشن و چې دغه په بدله کې دوی د کمیشنر سیوی ډیویژن په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې و چې هغه د بتخوري وو د سیول انتظامیه په معاملاتو کې د پروسس مداخله د دې د ختمولو لپاره بدوی خپل کار کوي. نن چې دا کمیټه د حکومت لخوا راغلې و یو بیا مذاکرات د نه کمیټې سره وسو او په دې کې بیا دا تېس ول چې موږ د یوې میاشتې لپاره دا درنښت د دامه بده کې وقفه مراوسته دا موخره کله په دا یو میاشت کې به درنه کمیټې او د ګورنمنت لخوا چې کوم جوړه سوی کمیټې دغه په دې پاته مطالباتو باندې عمل درآمد لپاره او دا چې کوم د مورچو څخه کوم عوامي آبادی ته کوم تکلیف پیښ دی دا له دې عوامي آبادی زل ریکولو پاواله او دا نور چې کوم معاملات دا هم مختلف بیولو پاواله باندې به دا کمیټې کار کوي.
د دې ونې ورده چې د روان کال د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه درنای په ځله خوښ کې د ناڅرګند وسلوالو کسانو لخوا د سردی عسکرو پر یو کیمپ باندې برید سوی وو چې له امله دوه عسکر وژل سوي او یو بل ټپي سوی وو. د دې پیش په ضد د خوست خلکو د اګست په 14 نیټه د سردی عسکرو د کیمپ و مخ ته احتجاجي مظاهره کوله چې ناڅاپه د ځینو مظاهره چانو لخوا پر یاد سوي کیمپ باندې د ډبرو وارونه پیل شول او په جواب کې د مظاهره چانو په وینا چې د سردی عسکرو لخوا وایي ډزې وشوې. د دې په نتیجه کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځوان غړی خلکداد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپي سوي وو. که څه هم وروسته له دې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د خلکداد بابر مرګ د سردی عسکرو نه بلکې د 14 او 14 اګست په منځنۍ شپه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې سوی دی. د دې پیش په ضد د اګست په 15 نیټه په خوست کې یو احتجاجي پرلت پیل شو، ځکه چې د پرلت برخوالو د دې پیش ذمېداري نه یوازې پر سردی عسکرو راړولې وه بلکې غوښتنه یې کوله چې په دې پیښه کې تورن سردی عسکرو په ضد مقدمه لاسلیک سي. د سردی عسکرو چوکیانې دي د ارنایي او خوست بازار څخه بهر وایستل سي. دغه ډول دی په سیمه کې د کویلي عسکرو د دوکانو د خاوندانو څخه بتا یا په زور د پیسو اخستلو لړۍ بند سي. د دې ترڅنګ د خالقداد بابر په سرکاري توګه شهید ومنل سي. د دې غشتونو د ترسره کولو په خاطر د هر رای خو سره سره د صوبې په نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهره وسوي، او د ستمبر په 19 نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته احتجاجي پرلت سوی و، په کوم کې چې پر حکومت د یادو غشتونو پر منلو زور ورکول سوی و. په دې مظاهرو کې د اومی نېشنل ګوند په ګډون پښتونخوا ملي اومی پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ترڅنګ نورو سیاسي جماعتو او تنظیمو هم برخه اخیستې وه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم د اوس روانې دي خبريږي. تاسو دا غزه هم اوریدل شو د مشال ریډیو په فری وړیا موبایل ایپ باندې هم تاسو هم د اوس موږ اوریدل شئ. یو رپورت ورزو په پاکستان کې بغیر سرکاري اداره پینک ریبن چې د کینسر ناروغي په اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره کار کوي، وایي په دغه ملک کې په هرو 40 ګنټو کې 109 ښځې د سینې له سرطان مري. په اوسط ډول هر کال 40,000 ښځې له دې ناروغي ژوند بایلي. د اکتوبر روانه میاشت په نړۍ کې د سینې سرطان یا برست کینسر په اړه خلکو ته د پوهاوي رسولو لپاره ځانګړې ده، او په ټوله نړۍ کې په دې لړکی کمپاینونه کیږي. په پښتنو سیمو کې د سرطان د دې قسم په اړه پوهاوی څومره دی، او ښځې څنګه معلومول شي چې هغوی د سینې سرطان لري؟ دا او ځینې نورې پوښتنې د انیسی اجمل په دې رپورټ کې جواب شوي چې د یوې ښځې په غږ شروع کیږي.
زما تب ون دا خود نه دانه شان جوړ شوی و. زما دانه چې و هغه ماته شوه. ما خو کې غږم نو کړ، بیا زما خور کتنو بس هغه پچغو شو چې داسې دي.
دا د پېښور د رانی خان غږ دی چې سمود وړاندې ورته د سینې سرطان شوی وو. رانی خان وایي چې د سینې د سرطان له وجې ډېره سخته تیره کړې، خو تر درملنې وروسته ښه شوې ده او اوس په یو بانک کې کار هم کوي.
دا ماته 2012 کې شوی وو، خو زه ګلټي شانتي محسوس شو، خو هغه دانه شانتي وه. بس علاج زما سی ایم ایچ نو شو، او بس هغې ویل ته سر به دادا چل کېږي، خو ته به برداشت کې. بس ما هم خو هر څه برداشت کې، صبر نه مې کار واغستو، او بس 2013 کې زما ریکوري شو 8 میاشتو کې. بس ټیک شم، اوس خالي چیک اپ لزم. بس دې کې به زیات تر همت خلق کوي، که همت تیو پیلو بس هر څه ختم دی بیا.
رانی خان د خبرې په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړې چې د نورو کلونو په څیر سږ کال هم اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده. په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د پوهاوي لپاره د کارکوونکو ادارې پینک ریبن مشر عمر آفتاب د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې هر کال له 40,000 څخه زیاتې ښځې د سینې کینسر له وجې مري.
پاکستان کې د بدن د بلابلو برخو په کینسر کې د سینې سرطان شرحه څه د پاسه 30% ده. زموږ د معلوماتو له مخې په هر 9 ښځو کې یوه ښځه د سینې سرطان لري. بل په نړۍ کې چاته د سینې سرطان کیږي نو عمر یې په اوسط ډول 55 کاله وي، خو په پاکستان کې دا 50 کاله دی، او آن دا چې د 16 کلونو په جنکو کې هم د سینې سرطان ثبت شوی دی. د دې وجوهات د ټولنیزو بندیزونو له وجې ډاکټر ته په وخت نه ورتلل، او د حکومت لخوا د پوهاوي پروګرامونه
د پینک ریبن پاکستان په ویبپاڼه لیکل شوی چې په دې هیواد کې پارو 40 ساعتونو کې شاوخوا 109 ښځې د سینې سرطان له وجې مري، خو عمر آفتاب وایي چې دا شمېرې له دې هم زیاتې کېدای شي، ځکه چې دا ډول ناروغان اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په نړۍ کې هر کال د سینې سرطان شاوخوا 1.3 میلیونه کیسونه رپورټ کیږي. دا چې د سینې سرطان علامات سوي او په پاکستان کې درملنه څومره ممکنه ده، پاړې د پېښور په لیډی ریډنګ روغتون کې د سینې د کینسر ماهره ډاکټر شمایلا سکندر وایي چې په سینې کې غونډ، د سینې رنگ بدلیدل او دغه سې ځین نور علامات د سینې د سرطان سبب کېدای شي.
ډېر علامات دي سینې کینسر، ځکه چې سینې کینسر ډېر ډیفرنٹ ټایپس کې دي. ټولو نه عام علامات تو کې شکم علامه نشانی دا هغه ده چې سینې کې غوټه محسوس کیږي. اوس دا هم خبره در طویل ضروري چې هر غوټه چې د کینسر نه دی، 5% غوټه کینسر دي. ٹھیک شو، خو دا نور چې کم ټول پرسنټیج دي، دا ټول غوټه لکه 50-70-80% کینسر نه، هغه اسی معمولی غوټه. خو کله به اوم چې سینې کې غوټه محسوس شي هغه به تاسو نه اګنور کوي چې دا اسې دا ډېر وخت نه داسې کیږي نه دا به همیشه ډاکټر ته خوي د نه علاوه چې کوم سیمټمز دي علامات دي هغه کې دا چې سینې کې درد کیږي سینې دا چمړه چې دا بالکل سره رنگ کی شي اوپر سیږي ټیک شو او چې کوم دا نیپل دي دا دنه طرف ته لاړ شي یا دینه وینا یا سپینې اوبه راتلل شروع شي پی پراتلل شروع شي موږ سره دا او دا کې سونم ډیر راځي او پیډي کې ویلې شو شي سینې کې اس غوټه نه درد کیږي بالکل ټیک ټاک خدایغي پترخ کې غوټي دا اوم سینې کینسر کې کیږي کله کله غوټه په سینې کې نه پترخ کیږي
ډاکټر شمایله سکندر وای باید خسي ارم یاش ته سینې معاینه په خپل اوکړي او کس قسمه علامات محسوس کړي نو په وخت یې روغتون ته ولاړ شي د خیبر پختونخوا د صحت په محکمه کې د سینې سرطان د سانګې مشره ډاکټر سیده مسید بیا وایي چې د سینې کینسر په اړه د پوهاوي پروګرامونه روان دي او دا مهال په صبح کې د ډیویژنونو په کچا د سینې سرطان معلومولو لپاره مرکزونو په خلاصولو هم کار روان دی
دلته اویرنس هم کېږي پراپر کمپین هم کېږي ورک شاپس هم کېږي او ټریننګ هم کېږي او کمیونټی کې دننه هم کېږي سکرینینگ کینسر سکرینینگ ریلیٹیو پروجیکٹ دے اوس ماتا حوالہ کری دے اور پدے پندے مونگا کار کو لگی آئیو اور پروجیکٹ بیس پہ فنڈز ورتا ایلوکیٹ شوی دی دیکھی ڈویژنل لیول پندے مونگ سکرینینگ سینٹرز کولا واو
د سینې سرطان پړه د پوهاوی ادارې پینک ریبن ویلی چې په پاکستان کې هر کال د سینې د کینسر 90,000 ناروغان ثبتېږي چې دا د اندېښنې وړ ده
د مشال رډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یوش پر شارټ ویوز 2,130 15,315 او 15,255 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو او په ویب سټ باندې د مشال ریډیو خبرونه تاسو هم دا اوریدلی شئ د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان وایي چې په 2014 کال کې له پوځي عملیاتو او جګړو بې کوره شوي خلک چې ورسنیږي حکومت هغوی ته 40,000 روپۍ ورکوي د نوموړو په اړه د پیسو ورکړه د یو کال پورې وي او له همدې وجې له دې بهیره وزراغه کسان ایستل شوي دي چې د واپسۍ 12 میاشتې پوره شوي د شاهد علي خان سره ما لږ مخکې مرکه کړې او په سر کې مې ته پوښتنه وکړه چې اوس د خلکو واپسۍ روانه ده او که ودرېدلې
شروع دے تر اوسه پورے 9,700 فیملیز رالی دے کی دا سیدھا چھے کم فیملی نن رالی خود آگا چھے کم ریجسٹریشن کی ان آگا ریجسٹریشن آتا چھے کم آگا منتی سسٹنس الانس ملاوی گی ناگا کلک ٹائم لگی اگر دا سینا دا چھے نن راگے اور نن ندا تا چھے رین سسٹنس الانس ملاو شو نا آگا کڑی لے انو اور پھر چھے کم جنون فیملیز دیا ٹول تا چھے رین پراسس شروع شوئے دے
او دوی د 2 روپۍ ورکول کیږي او طریقه کار یې مغه د اس ام اس والا ده
دا بالکل 20,000 روپۍ ملایيږي پر 1,000 روپۍ چې د منتلی سستنس الاونس ته 8,000 چې د فوډ الاونس ته دا تر ترو سم چې نه غوته چې د پیسې ورته ترانسفر کیږي
او بل دي کې وزره کسان تي استل شوی دي د پیسو نه اغوی ته دا مرحله پوره شوې ده دا پیسې ورته ورکړ شوې دي پوره کده دي څه وجه ده
دې کې بیسیکلی هر هغه خلک چې هغه واپس خپل علاقو ته راشي او دا وو یو کال وشي یو کال پورې چې نن دا پیسې ملوي یو کال پس چې نن دا وی درک نو هغه وزر کې چې نن دا سي علاقې دي لگا در په خیل شو یا دا سي زینې چې دا وو ریٹرن چې نن په 2016-17 کې شوی ده نو هغه چې نن په ډیفینټلی اس پر پاري شي چې نن به دقیق کیږي او بده کې بیا ست ځای نه داسې دي چې مداخل دي د تخیل ایریا دی خو ایریا کلوز دی هغې ته له واپسي نه ده شي نه بیا مونږ پی ډی ایم ایس ارکیس ټکل کړی نه به ورته بیا ری ایکټیویټ کړي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ نه هغینټې نشریږي په دې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه او اونیز خبرونه اوریدل شي. مشال مرکه هم په دغه اونیز خبرونه کې یو ده چې د مختلفو شخصیتونو سره د مشال ریډیو همکاران پکې مرکه کوي. د خبرونه نیمه ته ورسېدو له فرخنده اسد به د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې پوز ځان له سیاست لری ساتل غواړي چې همداسې پاتې شي. پرون په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې بيغونډې ته د وینا پر مهال د پوز مشر په دوه میاشتو کې د خپلې دوه می درې کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته د خپلې چوکۍ د پریښودو ژمنه هم تکرار کړه او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي. د جنوبي وزیرستان مسجد کا مشرانو ځوانانو نن په کوټکې کې په یو جرګه کې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د جرګې مشران وایي د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي او زیاتوي په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو ذمہواري ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته وایي چې په جنوبي وزیرستان کې امنیتي حالات ښه دي او دا چې پولیس او پاوس د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د باوی نېشنل ګوند یو سیاسي فعال د وژنې خلاف د بلشیوی احتجاجي پرلت مشرانو له هغې وروسته خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې ځنډولې چې حکومت یې د زیاترو غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. پرون د اکتوبر په څلورمه د کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلۍ غړي اصغر خان ترین خوست ته ورغلل او هلته یې د احتجاجي پرلت له مشرانو سره ولیدل. د پاکستان مسلم لیګ نوم ګوند مرستیاله مشره مریم نواز نن د اکتوبر په 15 لندن ته روانه شوې ده. ځینو پاکستاني ورسنیو ورکړي چې مریم نواز په هلته په لندن کې د شخصي مصروفیتونو له وجې تر یوې میاشتې پورې ساروي او په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله د حکومت ضد مظاهره چیان په 18 ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسي په ولس ته یووالي غږ کړی. پرون د پوهنتونونو او هایسکولونو زده کوونکي د هغه مظاهرو سره ملګري شول چې پولیسو په تحویل کې د دویش کلنې لاس امینی د امنې نه وروستو راپارېدلی وو.
اوریدونکو فرخندا ستاسو د خبرونو لنډیز وایي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د افغانستان نه تاسو ریپورت لرو. طالبانو د افغانستان لپاره خبرونه کوونکې دوه نورې رسنۍ تړلې دي. یو زاویا میډیا نومیږي او بل هشتي صبح ورځپاڼه ده. د دوی دواړو خپلواکو رسنیو ویب سایټونه تړل شوې دي. طالبان د 2020 کال د اګست په 15 کابل ته نوستل او لاغه رئیسی پر افغانستان واک چلی. دوی پر رسنیو ګڼ محدودیتونه لګولي او وخت په وخت خبر اعلان هم بندیان کړي دي. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د دوه افغان رسنیو ویبپاڼې چې خبرونه خپرونه او اړوند مطالب به یې پکې خپرول د طالبانو د حکومت له لوري د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په درېمه نیټه تړل شوي دي. دا دوه رسنۍ هشتسو ورځپاڼه او زاویا میډیا دي. د هشتسو ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد محق ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د ورځپاڼې ویبپاڼه ځکه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت له لوري تړل شوي چې په خبره یې د دغې رسنۍ محتویات او راپورونه د طالبانو په خوښه برابر نه او بې سانسور خپرېږي. ښاغلی محق ازادی رادیو ته وویل
هشت صبح ورځپاڼه خپلواک رسنۍ ده. په تیرو 15 کلونو کې که د جمهوریت وختو که اوس هغه سیاست او پالیسي چې غوره کړې دا ده چې د دولتي رسنیو په قطار کې رانشي او خپرونې هم د خلکو په واک کې نه دي. نو دوی په اړه غوښتنه وي نو دا ډول رسنۍ د طالبانو په میل برابرې نه دي او د ګواښ احساس هم ترې کوي.
د هشت صبح ورځپاڼې د چارواکو په خبره دغه رسنۍ له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي. زاویه میډیا بل هغه رسنۍ ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت بیان دی ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د ویبپاڼې بندیدل تایید کړی دي. هڅه مو وکړه د دې رسنۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. دغه شان هڅه مو وکړه د دغو رسنیو د ویبپاڼو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت سره خبرې وکړو خو وایاندې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. وړاندې د دغه وزارت ویان ځینو افغان رسنیو ته ویلي چې د دې رسنیو ویبپاڼې یې ځکه تړلي چې په خبره یې د دوی د حکومت پر ضد بې بنسټه او کاذب راپورونه خپاره کړي. هغه هرڅ چې د 800 ورځپاڼې مسولینې ردوي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د نای ادارې مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د رسنیو د قانون لمخې د قانون خلاف او نقض کړنه ترسره شوي. د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت باید یو قانوني دلیل او د محکمې د حکم پر بنسټ د 800 ورځپاڼې او زاویه میډیا ته د توسعه او خبرداري لمخې دا موضوع رسولې وای.
ښاغلی کریمی وایي د طالبانو د حکومت دا کړنه د دې ښکارندوی کوي چې په خبره یې دوی د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن نه بلکې غواړي سانسوري کړي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د یو راپور له مخې له هغه مهاله چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي تر 130 زیاتې چاپي راډیوګانې، ټلویزیونونه او آنلاین رسنۍ د بېلابېلو لاملونو له امله بندي شوي دي. وروستۍ هغه یې تېره اونۍ په خوست ولایت کې د خوست غږ او رڼا غږ راډیوګانې وې.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال
کی دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دلیا سا یاد ر لوګي دلیا سا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سنی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم څومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک ان سی پور تکړی کلاشن کو زغړې تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث تاسو نن واورید په ژوندۍ بڼه باندې او سبا بیا په تکراری توګه بیا اوریدل شي که تاسو نن تیر شوی سبا یې واورئ. یو بل رپورټ ته ورزو، ننګرهار ته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک شکایت لري چې دغلته په ضرورتمندو ویشل کېدونکو مرستو کې انصاف نه کیږي. خلک تور پورې کوي چې هر څوک سفارش او خپلوي ولري هغه ته مرستې رسیږي او څوک چې نه لري هغه هم داسې پاتېږي. خو د طالبانو حکومت دا تور ردوي او وایي کوشش کوي چې ټول خلکو ته په وخت او د ټاکلې اندازې تر مخه مرستې ورسیږي. په دې اړه زموږ د همکار رپورټ اورو.
د تیر سبند یو کال رئیس په ننګرهار کې د خوراک نړیوال سازمان د بیلابیلو دولتي او نا دولتي ادارو په تخنیکی همکاري مستاقو کورنیو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي چې لا هم دوام لري. خو د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د نړیوالو لخوا بشري مرستې د مستاقو پر ځای غیر مستاقو کورنیو ته د تعلقاتو پر بنیاد ویشل کیږي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي نورګل او سید ولی مشال راډیو ته وایي
کوشش دا چې موږ سره کومه کوښښ خبرې ځکه چې ډېر فخر سره مخ ته افغانان کوم ماسات چې موږ کېږي ډېر ناچیز شي دی د کور کرایه دی مرستیا دی د کور نور مشکلاتونه دي.
یو شمیر ښوونکي هم وایي چې دومره تنخواه نه ترلاسه کوي چې کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. دوی هم له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې له بشري مرستو یې برخمن کړي. دوه تنه ښوونکي شرافت او امرالله وایي دغه بشری مرستی دی شمیر دولتی او نا دولتی ادارو سره په همغږی ویشل کیږي چې یوه هم پکې د ننګرهار د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو اداره ده. د دې ادارې رئیس اکرام الدین مبتون د بشري مرستو په برخه کې د خلکو نیوکې بې ځایه بولي او وایي مرستې د یوې سروې په بنیاد مستاقو کورنیو باندې ویشل کیږي.
څوک چې پاتې شي ګیله کوي. موږ تر اخره حتی کوشش کړی دی د خیانت مخه ونیسو او نیولی مو هم دی، خو دا ګیله یم په ځای ده، ځکه چې څوک د مرستې نه پاتې شي نو خامخا ګیله کوي، او انشاءالله په راتلونکي کې موږ ټول په نظر کې نیولی دي چې څوک به نه پاتې کیږي. د مرستو لړۍ الحمدلله تیزه روانه ده.
د ذکر وړ ده چې د خوراک نړیوال سازمان WFP چې د 2020 کال په پیل کې په زرګونو کورنیو ته د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره د بانک ATM کارډونه او ټوکنې ورکړي وي، خو د جولای په میاشت کې په هغو د خوراکي توکو مرستې ودارول شوې او نورو هغو کورنیو ته چې په لومړۍ دوره کې د مرستو له ویش نه بې برخې وي د بانک ATM کارتونه ورکول پیل کړي، او هر میاشت پرې له قراردادي مغازو یا ستورونو خوراکي توکي رانیسي. خو په هغو چې مرستې درول شوي د بېروزګارۍ له امله له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د کورمی خلکو یو زلبیا د پکتیا او پکتیکا د زلزلې او سیلاب ځپل لپاره مرستې لګلې. دوی مخکې هم داسې کړي وو، وای دا کاری د ډیورنډ کرښې اغاړه د خپل عزیزانو سره د مینې اظهار دی. په دې وروستیو کې په پکتیکا کې زلزلو سیلابونو په زرګونو کورونه وران او په لسګونو زره خلک بې کوره کړل. دوی سره ملګرو ملتونو مرسته کړې، خو ځایي خلک وایي چې لا هم د کورونو آبادولو لپاره لاسنیوي ته اړ دي. طارق اورکزی په دې اړه رپورټ لري.
دا امدادی سامان د هیدری بلډ بینک بنامه خیراتی ادارې او د کورمې مقامی تنظیمونو تحریک حسینیا او انجمن حسینیا د خلکو پر چندو تر اخستو پس د جماعت اسلامی ګوند د الخدمت بنسټ یا فاونډیشن په لاس ورکړل شو. د یاد بنسټ یو غړی محمد الیاس بنګشوای په شپږو ټرکونو کې بار امدادی سامان به د مخکې په شان اصل حقدارو ته ورسوي.
دغه مخکې خدمت فاونډیشن د افغانستان خلکو سره د تیر یو نیم کال کې تقریبا 40 کروڑ روپۍ سامان مختلف شان کم په شکل کې د افغانستان کوم ال د خیراتي ادارې د هغوی په ذریعې هغوی ته استولې دی. خپل موږ د ټرانو جمونه لاړ دي زلزلې ته ګیان ته د پوسنورې ولسوالۍ ته د پکتیکا ولسوالۍ ته مخکې هم د کوم سامان لاړ دي خام داس باندې هلته مستحقین ته رسېدلي دي، او انشاءالله دا به ډېر خام داس کې هلته مستحقین ته رسېږي.
تر دې مخکې د اتیاو کورنیو لپاره پر خیمه کمبل فوم بالخت چولا د کرکټ ډینر سیټ فوټبال چټای ترما سورج وړي بورا او چایو باندې مشتمل د 500,000 یو امدادي پیکج ولېګلې وو. د هیدری بلډ بینک یو غړی پروفیسر لیاقت حسین مشال لوډیو ته وایي دا صرف یو امداد نه دی، بلکې د کورمې خلکو له افغانانو سره د مینې یو اظهار هم دی.
په دې موقع باندې موږ د کورمې چورا توری بنگخ قومونه دی آغا افغانستان خبرونو ته دا پیغام ورکو چې موږ سامان نه ورکو بلکې مینه ورکو.
بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پکتیا سری میاشت ټولنې مشر محمد صادق وای
منګ یو جهان مننه شکریا ځنې کوو، بل خصوص د کورمې خلکو چې کوم محبت منګ سره کړی دی دا غې هم منګ ډیره مننه او شکریا ادا کوو.
په افغانستان کې د جون او بیا ورپسې د اگست په میاشت کې شوي برانونو او سیلابونو خلک متاثر کړي. په یاد هیواد کې د سیلابونو له کبله سلګونو تنان مړه او ژوبل شوي وو. تر سیلابونو مخکې هغلته د جون پر 28 زلزله راغلې وه چې پکې تر زرو زیات وژل شوي ول، او په هغه کې یو شمېر کلي په مکمله توګه ړنګ شوي وو. د پکتیا برمل ولسوالۍ داسې ده چې پکې تر ټولو زیات مرګ ژوبله اوښتې وه. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ ټول خبرونه شته. تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. خوانی خبرونه هم پکې پرتې دي که تاسو نو خبرونه تیری هغه هم التشته. نن د اکتوبر 15 د خونکو یا استادانو یا معلمانو نړیواله ورځ ده. په ټول دنیا کې دا ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع په زده کړو کې بدلون له خونکو څخه پیلېږي ده. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په لندن کې میشته د تعلیمي چارو په فائق خان سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې په زده کړو کې بدلون له ښوونکو څخه د پیلېدو معنی څه ده.
خونه روزنه او زده کړې هغه محور دی، هغه د من ستنې ده. نو ځکه دی دا وایي چې د تعلیم پرمختګ یا د تعلیم د موجوده دور د ضرورتیاتو سره برابرول دپاره د استاد رول مهم دی، او تربیت شوی استاد په مل او کمزوري نصاب کې سا چول شي، هغه را ژوندی کول شي، او یو ناروزلی او بې تربیت استاد په یو ژوندي نصاب کې په یو ژوندي زده کوونکي کې په یو تږي چې د تعلیم تږی د زده کړې تږی هغه ماشومانو کې او په نصاب کې ژوند نشي اچولی.
کمو تاسو خپل وطن ته راسو، زمو کلو بانډو ته راسو، هلته تاسو کمی داسې نیمګړتیاوي وینئ چې په هغه پوره کېدو سره یو ښه استاد جوړېدای سي؟ څوک
نو زموږ په وطن کې استادې ته هغه خلک زی چې د نورو دغه نه پاتې شي، چې انجینیر نه شي، ډاکټر نه شي، وکیل نه شي، په سی ایس ایس نه کې، پولیس سرویس دغه ټول نه چې بې برخې ځان وګڼي، نو هغه لاړ شي استاد چې استاذي خلک ته پیسې یا د پروفیشن په توګه کوي، د خدمت په توګه نه کوي. استاذي په اصل کې خدمت دی، دا سرویس دی، جاب نه دی. نو زمونږ د فوج دپاره چې لکه یو افسر برتی کوي، نو د هغه درې ورځې یو ځای ټیسټونه وي، بیا لس ورځې آی ایس ایس بي. زمونږ په وطن کې زما تجربه ده، داسې استادان ما سره په سکول کې وو چې هغه به وي زه ودومه پلانې خان راغی، زما پلار لی د اپوینټمنټ خط ورکړه چې دا زوی به د غم خادم کوي او تنخواه به ملي په کلي به. موږ خپل سکولونه داسې خلکو ته وسپارل چې هغه د بل کار نه و، او بیا محکمه کې د روزنې هیڅ بندوبست نشته. بیا پکې دا آنلاین یونیورسټۍ رالی، او پلانې اوپن یونیورسټي، دنګره اوپن یونیورسټي، هغې لکې به بیا استادانو له نورو خلکو اسانمنټونه لیکل، او د هغې په نتیجه کې به هغې استادان کېدل. د استاد د ګمارلو دپاره هیڅ کرایټیریا نشته، هیڅ ښکاره نصاب نشته چې کوم سړی به استاد کېږي. بس چې کوم سړی سفارش پیدا کړ، کوم سړی رشوت ورکړ، او د کوم سړی بل کار نه و،
مننه. فائق خان، اخیری پوښتنه کوم، هغه داسې دغه استادان یا دا ښوونکي چې زموږ ستاسو په کلو بانډو کې پراته دي او غواړي له زړه چې څه زده کړي او هغه ته موقع نه ترلاسه کېږي، نو د هغو دپاره په خپل سر د څه کولو لپاره کومې لارې شته؟
ډېرې لارې دي. د استاد په کار ده چې دی د خپلې هرې ورځې یو جرنل ولیکي، یو ډایری ولیکي. هغه ډایری کې دی ولیکي ما نن څه وکړه، کوم طریقې کار وکړه، ولې کار وکړه، کومې طریقې کار ونه کړه، ولې ونه کړه، او زه به سبا څه بدل کوم په کلاس کې، زما په طریقې کار کې به څه بدلون راځي. یوه دویمه خبره دا ده چې ډېر ښه طریقې کار دی، یو کریټیکل فرینډز ورته وایي. دو استادان یو بل سره جوړه شي، دی شریک پلانینګ کوي، لیسن پلانینګ چې ورته وایي، او یو هغه سبق صحیح بل ورته شاته ناست دی، دی دواړه بیا راځي په هغې باندې خبرې کوي. هغه بل استاد دته ښیي چې ستا کوم کوم سیز خوند وکړو، او څنګه خوند وکړو، او کوم کوم سیز لږ غونده کې نور امپروومنټ غواړي. دا دوه دوستان دی یو بل د درس مشاهده کوي، او د هغې په رڼا کې یو بل سره ملاتړ کوي په مخ رواني. د اوس خو د انټرنیټ دور دی، زه خپله زما دا کوشش دی چې زه د استادانو سره کومک وکړم، زه ورته لارې چارې وښیم. ډېر مواد چې دي اوس استادان که خپله دغه ولرزه، داسې یو درې استادان داسې شته چې هغې یو په سوات کې دی، یو په سوابۍ کې دی، او یو په کرک کې دی. زه هغې سره د انټرنیټ د لارې لګیا یم، او هغې ما له رپورټ راکوي. یو یو زنانه استاده ده، هغه ما ته خپل نصاب رالیږي، او زه ورسره کومک کوم. نو موږ کولی شو چې زمونږ کوم پروفیشنل مرګري دي، کوم تربیت شوي مرګري دي، هغه د یو بل سره اړیکې وساتي، او مونږ د انټرنیټ د فیسبوک او د ټویټر د لارې کولی شو چې یوه داسې ټولنه جوړه کړو چې کوم استادان غواړي، خاص کر ځوانان استادان چې اوس برتی شوي دي، چې تربیت یې وشي، د نویو طریقو نه خبر شي او په ښه توګه باندې ماشومانو ته درس ورکړي.
اوریدونکو تاسو د تعلیمي چارو پو فایقان اوریده، هغه سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ زکه مرکه کړو چې نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، او د دې کال د دې ورځې موضوع په زده کړو کې بدلون له ښوونکو څخه پیلېږي په نامه یاد شوې ده. نو په همدې ترڅ کې تاسو دا مرکه او داغه دا خبرې واورئ.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته تاسو وګی اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه بلابل خبرونه اوري. په غو کې و هم د مشال ریډیو مجله دا چې کلتوري ادبي خبرونه ده. که تاسو غواړئ چې دا خبرونه نور خسته شي، بل رقم ته شي، نو تاسو موږ ته په اړه وړاندیزونه راکوي شي. یو رپورت ورزو په بلوچستان کې تر وچکالۍ وروسته سیلابونو کرنیزې ځمکې خرابې کړې دي. کروندګر وایي حکومت ته خپلې نوې غوښتنې وړاندې کړې او هغوی ورسره ژمنه کړې چې مرسته به کوي، خو د دوی په وینا عملي کار غواړي. د دوی په غوښتنو کې دا شامل دي چې اصلاح شوي تخمونه ورته ورکړل شي او د فصلونو لپاره دوایان او نور ضروري سرې ورته په ارزانه بیه ملاو شي. د صوبې حکومت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي کومې غوښتنې چې په دوی پورې اړه لري هغه به پوره کیږي، او کومې چې د وفاق اړوند دي هغه به د مرکزی حکومت سره شریکي. په دې اړه د بوروال کاکړ رپورټ اورو.
د بلوچستان کروندګر وایي د روان کال سیلابونه یا لوچکالۍ ورپاتې لږ زراعت هم له منځه وړی دی. دوی وایي زراعت یې د آمدن یوازینۍ وسیله وه، او که حکومت ورسره مرستې ونه کړي نو په صوبه کې به مالی او د خوراک بحران رامنځته سي. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مرکزی جنرال سیکرټري عبدالرحمن بازی د اکتوبر پر 4 مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه یې خپلې غوښتنې صوبایي حکومت ته وړاندې کړې دي. د ویل وزیر اعلی ډاډ ورکړی دی چې صوبایي حکومت به هم خپل لوس ورسره کوي او هم به وفاقي حکومت ته ورسره ځي. عبدالرحمن بازی وزیر اعلی ته له وړاندې کړو غوښتنو څخه لومړی درې داسې بیان کړي.
موږ اوله مطالبه دا وه چې د 9,500 ټویلانې په بلوچستان کې د دې بلان دي د یو کال لپاره معاف شي، او دویم موږ غوښتنه دا وه چې دا زری کرزې چې کوم موږ پر زمیندارانو باندې پاتې دي دا باید چې معاف کړول سي، او دا اصل رقم چې دی دا تقریبا 3 ارب روپۍ دي، دا وخت د سود سره دا 5 ارب روپۍ دي. درېمه خبره دا وه چې د ټوبلانو د زمیندارانو ته چې دا کم د دوی پرمځکو باندې دا نقصانونه رااله یا چوران کې جوړ شو، د دې د پاره د 2500 روسي ټریکټر او 1500 د بلډوزر ورکول سي چې د خپل بندونه د خپل مځکي پکې جوړي.
عبدالرحمن بازی وویل چې د دوی په غوښتنو کې د پاتې نورو پرتله دا هم ډیره مهمه ده چې کروندګرو ته تخمونه، سري او نور ټول اړوند وسایل پر وخت او په ډیر ارزانه قیمت ورکړل سي.
موږ د غنمو د کرنې وخت دی، د غنمو او د سرسو توریا د روغنی اجناس د دې او کادونه دوایانې دی دا په سبسیډي باندې یعنی پر انتهایی کم قیمت باندې دي، او زمیندارانو ته ملاو سي چې دوی په دې روان کال کې 2,00,000 کړم ځکه موږ 6 کال د خپل په غنمو کرلی سو چې دا زموږ د صوبې د زمیندارانو یا بلکې د ګردو صوبې د خلقو دپاره دا بالکل کافی د دوی دا روان خوراک دپاره.
د کروندګرو پلاوی چې کله لا وزیر اعلی سره لیدل نو هلته د زراعت صوبایي وزیر اسدالله بلوڅ هم ناستو. له نوموړي مې وپوښتل چې صوبایي حکومت د کروندګرو تاوان او د هغوی غوښتنو ته څنګه ګوري. اسدالله بلوڅ وویل بلوچستان د مځکې له پلوه نږدې نیم پاکستان جوړوي، نو ځکه د ده په وینا باران او سیلاب تر ټولو زیات د همدې صوبې کروندګر ځپلی دي.
موږ چې کوم اندازه لګولې ده نو په بلوچستان کې سیلاب نږدې 500,00,000 ایکړ ځمکه تباه کړې ده. د دې تر څنګ په دې موسم کې ولاړ ټول فصلونه له منځه تللي دي چې د مجموعي اندازې له مخه ټول تاوان 240,000,000 روپۍ دی. د دې زیان په ازاله کې څه په صوبایي او څه په وفاقي حکومت پورې تړلی دی.
له اسدالله بلوڅ څخه مې وپوښتل چې د بلوچستان حکومت به له خپلې خوا د کروندګرو څه مرسته کوي. د زیاته کړه
هم 10,00,000 دے رہے ہیں. موږ د سیلاب ځپلو مځکو رغولو لپاره د ټریکټر 10,00,000 ساعتونه ورکو، د 15,000 روپو تخمونه او سرې ورکو، خو په دې د 10 نقصان نه پوره کیږي. وفاقي حکومت ته مو ویلي چې پخوانی زرعي قرضې معاف کړي، نور بې له سوده راکړي، د ټیوبویلونو د بجلۍ بلونه معاف کړي، 10,000 ټریکټرونه دې په ارزان قیمت راکړي او 200 بلډوزره مو ضرورت دی. که دا هر څه راکړل شي نو د محرومۍ احساس به کم شي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت وایي وار له مخه خراب اقتصاد ته یا د سیلاب له کبله نږدې 30,000,000 نور زیان رسیدلی دی. په پاکستان کې د 2020 کال له جون میاشتې د زیات باران له کبله بې ساري سیلابونه راغلي چې د مالي زیان تر څنګ یې شاوخوا 1,500 کسان هم وژلي دي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو د خبرونه چې تاسو ذکر وشو د تاسو سبا له مشال ریډیو اوریدل شي او کچرته دا اوسنۍ نه خبرونه چې دی زکه موږ په اخیری شیبو کې نو دا تاسو دریا ده کوم کدا تاسو نه تیر شوی او ځینې خبرونه چې تاسو د خوخي هغه تاسو اوریدل غواړي نو مشال ریډیو .com ته ورشي له هغه ځای واوري یا هم تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې ولټوي او له هغه ځای یې واوري. راځي چې اوس د خبرونو لنډیز له فرخنده اسد څخه واورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی چې پوز ځان له سیاست لری ساتل غواړي چې همدا سپرد شي. پرون په واشنگتن کې د پاکستان په سفارت کې به غونډه تا د وینا پر مهال د پوز مشر په دوه میاشتو کې د خپلې دوه مې درې کلنې دورې تر بشپړېدو وروسته د خپلې چوکۍ د پریخودوش منه هم تکرار کړه او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد ښه کول باید د ټولنې د ټولو برخو په لومړیتوبونو کې وي. د جنوبي وزیرستان مسجد کا مشرانو ځوانانو نن په کوټ کې کې په یو جرګه کې له حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده. د جرګې مشران وایي د امنیت خرابېدو اندېښمن کړي دي او زیاتوي په سیمه کې د امن پر ځای کول د حکومت او ریاستي ادارو ذمہواري ده. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر امجد معراج مشال ریډیو ته وایي چې په جنوبي وزیرستان کې امنیتي حالات ښه دي او دا چې پولیس او پاوس د سیمې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي دي. د بلوچستان د هرنای په خوست سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند یو سیاسي فعال د وژنې خلاف د بل شوي احتجاجي پرلت مشرانو له هغه وروسته خپل احتجاج تر یوې میاشتې پورې ځنډولې چې حکومت یې د زیاترو غوښتنو د منلو ژمنه کړې ده. پرون د اکتوبر په 14مه د کورنیو چارو سلاکار میر ضیا لانګو او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلۍ غړي اصغر خان ترین خوست ته ورغلل او هلته د احتجاجي پرلت له مشرانو سره ولیدل. د پاکستان مسلم لیگ نوم ګوند مرستیاله مشره مریم نواز نن د اکتوبر په 15مه لندن ته روانه شوې ده. ځینو پاکستاني رسنیو ورکړي چې مریم نواز په هلته په لندن کې د شخصي مصروفیتونو له وجې تر یوې میاشتې پورې ساروي. او په ایران کې د پولیسو په تحویل کې د یوې ښځې د وژل کېدو له امله د حکومت ضد مظاهره چیان په ولسمه ورځ هم لارو کوڅو ته راوتلي. بلخوا ولسمشر ابراهیم رئیسی په ولس ته یووالي غږ کړی. پرون د پوهنتونونو او های سکولونو زده کوونکي د هغه مظاهرو سره ملګري شول چې د پولیسو په تحویل کې د 2 کلنې مهسا امینې د مړینې نه وروسته راپارېدلې وو.
اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو نه خبرونه ختم شوې. زه بشیر ګواخ در سره د ټول ټیم په اساس مخه کوم. تر سبا پورې مو الله مشه خوشاله اوسئ.